السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 23 نیټې سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل، په تیرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 38 کسان مړه، 55 تنه ټپیان او 2 نور تریتم دي. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیلابونو له کبله مالی زیانونه هم اوښتي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 13 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری UNHCR په یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 2 کلونو کې 1.5 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.5 لک بې ځایه شوي په 2020 کال او له 2.5 لک زیات نور تیر کال خپلو کورونو ته ستانه شوي. راپور یادونه کوي چې سکال له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سکالې په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. WFP نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي له دې پروګرام سره همکارې نا دولتي ادارې کور په کور ګرځي او تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو سره مرسته کوي. روسي چارواکي وایي 2 بې پیلوټه الوتکې په پلازمېنه مسکو کې پر ودانیو لګېدلې. د مسکو خاروال سیرګي سوبیانی نن پر خپل ټلګرام په اړه لیکلي چې سهار وختي 4 بجې دا الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګېدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه دي اړولي. د راپورونو له مخې د دې بي پیلوټ الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت مخې ته موندل شوې دي. روسي چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوای، خو اوکراین تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اوکراین په اودیسه بندری ښار کې د روسیې یو توغندي برید یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. او وروستی خبر دا چې د اندونیزیا د سولافسی ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لکترلګه 15 کسان مړه شوي دي. دا شمېرې د اندونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې ورکړی دي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د روانو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
سریات آشنا پوښتنه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګري ملتونه وایي اوسمهال په هرو 500 افغانانو کې 2 تنه د غذایی امنیت له شدید حالت سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو نننیو حملو ته کتنه وکړو او پر نورو مسایلو سربیره ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
طالبان
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره بسره اوسئ.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو لمړی موضوع ته د سیمهال چې په تیرو درې ورځو کې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر اته دیرشو کسانو ته رسیدلی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په اتلس ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کاروندو ته هم زیانونه اړولی دي سیلاب ځپلي خلک د سمدستي بیړنیو مرستو غوښتنه کوي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ورځو د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش ته چې د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش صاحب
سلامونه د سیمهال چې تیر درې ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د راوتلو سیلابونو له امله د مړو شویو کسانو شمیر اته دیرشو تنو ته رسیدلی د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن او سبا په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اوریدو او د سیلابونو د راوتو خطر شته میدان وردګ کابل خوست غزنی کونړ پکتیا نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د چنګاښ له 9 د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 83 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي د دې وزارت وایي شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکې کړې دي د زیاتوی چې د اته پاتو ولایتونو کې د اته دیشو کسانو د مرکېدو ترڅنګ 50 تنه ټپیان دي 2 تنه ورک شوي 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړیدلی 455 څاروي تلف او نږدې 1000 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو موسسو سره ناسته کړې ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده یاد وزارت د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوختو راپور داسې مهال ورکوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې اداره نن او سبا په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اوریدو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړ د دوی په وینا دا ولایتونه په نورستان لغمان کونړ کاپیسا پروان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست غزنی میدان وردګ بامیان غور پکتیکا زابل او دایکنډي ولایتونه وي چې د شدید باران او سیلابونو د راوتلو احتمال پکې شته د وزارت په بیلابیلو سیمو کې د باران د اوریدو کچه له 1500 تر 1600 ملي مترو اټکل کړې ده د په داسې حال کې چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسولو غوښتنه کوي د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنبی چې د وړمې شپې سیلاب یې نږدې 2 جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغ ویجاړ کړی ازادي راډیو ته وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم نه دی ورغلی پیښو ته تر رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت پرون وویل چې د روان 1402 کال له پیل تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړه شوي او 360 تنه نور ټپیان دي د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1400 جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي
په افغانستان کې د روانو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړه شوي دي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی مرسلین ارسلا د روانو طبیعي مصیبتونو د عواملو په اړه د اوبو د چارو او د مدیریت له متخصص وحید الله صادقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو او د دې ورښتونو له اغیزو څخه متاثر شوی دی
علت څو دلایل کېدلی شي که چېرته موږ په کلیوالو ساحو کې چلته غرونه او راغونه او دریدی په هو وشو او بل خاري ساحه په کلیوالو ساحو کې اکثرا بغرونو کې چې کله ډېر مودې پر باران و نه شي دا د زمکه پورتنه قشر چې دی د خاور د یو څک لاک شي نو کله چې بیا باران رامست شي هغه باران زکه نه جذبېږي او په اني شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلېږي چې دا غنه سیلابونه رامست کی او په زمن کې دا غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخواني حکومت کې وو که څه اوس دي اکثریت صاحب بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي اکثریت صاحب دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بطي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د ننه د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې بیا ډېرې سرمایه ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د هغو نه پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ دا د اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات یې مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هېواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ دپاره بیا یو ښه دلیل کیدلی شي چې همه نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی دغه صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثره هیوادو ته یې ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرسته کوونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډېر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کیدی شي؟
آینده لپاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي د افغانستان دپاره هم که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو مونږ هغلته پروپوزل ورکړي وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دا هغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه مونږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته مونږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د آزادۍ رادیو خبرې مجله اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په هرو پنځو افغانانو کې دوه یې د خوړو د سختې ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې لامل شوي چې بشري مرستو ته د اړمنو اړتیا ډېره شي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د بېوزلۍ او بې روزګارۍ د ډېرېدو په برخه کې ادعاوې رد کړي، خو بې وزلي وګړي بیا وایي چې ورځ تر بلې د دسترخوان ډوډۍ کمیږي. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 5 افغانانو کې 2 د خوړو د شدید نامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په 3 برخو کې 2 برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري، چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 23 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 70% کورنۍ خپل خواړه او عواید له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره یې د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډېر زیانمند شوي دي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرست یې ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 252.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا وړ خواړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي راډیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته ده او بل توکي قیمت دي، مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوي، وضعیت هم ډېر په تریخ حالت کې ده. نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی، که ونه سي مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده
که د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرستو ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري،
کومو هم نیاز داریم، دیگر هم نیاز دارد.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګند بللی و. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې، چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسېږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې یو ځل بیا د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن 2 بی پیلوټه الوتکې له ودانیو سره وجنګېدې. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوي دي. روسیا ادعا کوي چې دا بی پیلوټه الوتکې د اوکراین وې، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین راکوي.
له نږدې 2 میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي 2 بې پیلوټو الوتکې په مسکو کې له ودانۍ سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو له مخې لیکلي چې د یوې الوتکې ټوټې د مرکزي مسکو په کومسو مولسکي واټ کې موندل شوې، چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. بل الوتکه هم دې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړ پوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې وو لګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي 2 بې پیلوټه الوتکې شاندې او سقوط شوې دي، او په خبره یې دا کار د اوکراین لخوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونه لاندې کړي په ښکارا د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه مني. د مسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 2 بې پیلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر 2 نه هستوګنیزو ودانیو لګېدلې، چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې 2 میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولې میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بې پیلوټه الوتکې د برید په هدف کارول شوې وې، چې 2 یې پر ودانیو لګېدلې وې او 2 تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو تازه برید داسې مهال شوی چې روسی پوځیانو د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه خار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د اورتودوکس کلیسا پر یوې پخوانی ودانۍ وشو، یو تن وواژه او دوه وسنورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسه خار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي، او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تیره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نکړه. د اورتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وویل چې پر خارونو، هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بېغچه نه پاتې کیږي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي د څخاک د اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د اوبو کموالی د دې ولسوالۍ زده کوونکو ته په ځانګړي ډول زیات کړاو پېښ کړی دی. ازادي رادیو خبریال له یو شمېر هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې وایي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سیند خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یادې ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي، او همدا وجه ده چې ډېری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخته راته لامل پوښتي. د ټولو همدا یوه خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کور ته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسې ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره یې په ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوې، او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کار یې د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی، وایي که په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې چمتو شي، زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي، هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي، له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې دی ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کونړ سیند چې دي، اوبه سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناولي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمه چې د غرونو اوبه وي هغه بوجې شوي دي، رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا امارت اسلامي نه غواړو چې زمونږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیر شبکو کارونه مونږ ته وکړي، ویانو یې وکړي چې د ولسونو د پاکو اوبو مشکل حل شي او اوبه خو نیم ژوند دی.
په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا 6000 کسانو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا یې چې کوم ځایونه پاتې دي، هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
سلطان پلر کلی کې پروژه خلاصه شوې ده، فقط افتتاحي پاتې ده. سلطان لر کلی به د دغه نه برهمنې. بلا پروژه د سلطان په بر کلی کې مونږ یو تدبیر لرو، چا ته مر کلی ده چې په هغه باندې نږدې ورځو کې کار شروع کړو. د کویانو د پاره نوره مونږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډېرو زیاتو سیمو کې ډېری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي، او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د نن ماښامنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو لږه مخکې ورزو بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبريال ته چې راتوي د لوبو په ډګر کې څه تیریږي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه می اومنه. په کابل کې د پنځو لوبډلو ترمنځ د کابل غوړلیک تر نامه لاندې شلوریزی سوداګریزی سیالۍ پیل شوې دي. دا لومړی ځل دی چې دا ټورنمنټ ترسره کیږي. دغه سیالۍ چې نن یې پیلې ده، لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ وه. د یو بی سپورټس کمپلیکس لوري په یو بی لوبغالی کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړې شول چې د څلورو وکټو په توپیر شاهین ته ماتې ورکړې. د دې سیالیو مسؤلین وایي د لیګ ټولې لوبې پلورلې دي، ټولې لوبډلې پلورلې او لوبغالي هم د ډرافت په پروسه کې اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې د پامیر سټار، شاهین، شمشاد، کټوازی، اباسین او د کابل زلمی لوبډلې سیالۍ کوي چې د اگست تر دویمې نیټې پورې به دوام ولري. بل لور ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د ازبکستان هیواد پر وړاندې سیالي پیل کړې ده. دغه سیالي د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته څلور نیمې بجې پیل شوې ده، خو تر دې دمه یې پایله لا نه ده رسنې شوې. په یادو سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له قرغیزستان هیواد څخه 15-4 پر وړاندې 13 ورځ ګټلې وه. افغان لوبډله به له ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړي. او د ښځینه فوټبال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن ایټالیا، جرمني او برازیل خپل سیالان مات کړل. د دغه نړیوال جام په ترڅ کې ایټالیا وکړې شول چې ارجنټاین ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. جرمني بیا په خپل سیالۍ کې د مراکو پر وړاندې 6 ګولونه ترسره کړل او د مراکو لوبغاړو ونه کړای شو چې کم ګول ووهي. دغه راز د اف ګروپ د نن ورځې وروستۍ سیالي بیا د برازیل او پاناما هیواد ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې برازیل لوبډلې وګټله. ټاکل شوی ده چې د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په سبا ورځ کې هم درې لوبې ترسره شي چې کولمبیا به د جنوبي کوریا، نیوزیلند به د فلیپین او سویټزرلند به د ناروې هیوادونو پر وړاندې لوبې ترسره کړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو بختیار ساحل د ازادۍ راډیو خبریال و چې وروستي سپورتي خبرونه یې راکول. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته
السلام علیکم و تخاف الله در قطع و رسول من سماع شوال لگی تخیل بطری خیری و عثمان نمی ازما سماعن دلده سمیده خیری سمیده سر کمال کسی شالی مطور خود اسولی و سردان خود اسولی او دوست خود اسولی سرده سرباس و خلق طول نارون و اچ فلاک سی سربندان مگرد و بو وری جو سربند نفس و شعبسی نفس و شعبسی دوست سولان دولا داتا و جنونی دیما سر کمال کسی مستر سربند نفس جور که مگو بار اخراولی خلق ده بدر است و شالی مالی ناش ناشول سباس اولا و دیزم دیگه اصلاب دیگه طالبان دو شرم اخی زتم اخی دا خواهش میده که مصر کامل کن که ده ملت سره. السلام علیکم و طول او ردیم کنم.
السلام علیکم د ازادی کارکون که ته خبر کون ده مسلم باغ ده کم زخه ناغتار زغر مجید کلونه چی دی دا پدی چی اردو کل شروع سی دا اردو کل مزد معلمانو نو سره موږ معلمان سره آشنا نه دي دي ورځ سره نو له دې مثال څخه غواړم چې له کوم چې دا موږ کولای ته دي د اردو معلمان دایلي د ورځ ورځ د دې موږ نن چې دي هغه ټول هغه چې به تعلیم پات ټول هغه چې د این میدان د فارې دې در سره دي ما یو الګ دې چې هغه لا چې دې بس سره چې زه څنګه دې کوم یو شی هم نه ځم نه دار سړي چې نه دغه یو څه نه سره پیږي دې موږ په خپل دوه نه سره راغیو اسنای دغه سره سره خلاصي خو د معلمانو خپل ورزي نه ځان ولې بل څه جات څنګه تعلیم وروسي نو کدا له مصر وکي ډیر مننه او سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه چې ازادي راډیو اوري.